پاپنسن کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22مه. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د معلولو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښولې ده. پیل له خبرونه کېږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشرۍ د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته، او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصاد تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول و. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوې وه چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل و. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 300 کسانو کې 1 ښځې او 3 ماشومان، دغه راز د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو وار بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکېټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین و، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي او په دې سره سږکال هم پلی آف ته له رسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن ګیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې سول.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې شکیل پاتې سوی په سلګونو زره کسان په ماین چاودنو، هوایی بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تېره معلول ښځې او نجونې د ژوند له سخت حالت سره لاس او ګریوان دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیات اغیز کړی دی. او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,400,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي نه دي ویلي چې تیر 2022 کال کې مرستندویو ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره یې مرستې کړي څومره یې معلولینو. خو دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې، خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړې دي. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې شوی په سلګونو زره وګړي یې په ماین چاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوي دي. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلي کې اوسي یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
په خدای ډېر خوښ ستونزل ولا کله د ګیس بس لرو، په خدای کله د وړو بس لرو. او دی وخت راغلی دی چې یو پرسل وریجې ما رانولېږي، 15 ورځې مې خوړلې دي په کور کې، 12 نفره یم. هغه په خدای دی وخت راغلی دی چې خولي خلاصوي دي په اوبو کې مې شولې. وروره موږ پر ټول اسلام باندې غږ کوو، پر نړیواله ټولنه باندې چې موږ خبر دي وسي، موږ دې وبینو یو وار دراسه مسیح دراسه چې موږ حالات وبینو، موږ پر څه حالات باندې پراتو یو.
د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د صالحانو په کلي کې شاوخوا 1500 معلولې کورنۍ اوسي چې اکثر یې په بمی چاودنو او بمباریو کې دواړه لاسونه یا دواړه پښې او سترګې له لاسه ورکړې دي. د یوې سروې له مخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2020 کال په مئی کې خپره کړې وه، ویل شوي چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې څه کم 14% سخت معلولین ښودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومانو په اړه ویل شوي چې د 2 او 10 کلونو ترمنځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلي و چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو، زده کړو، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو ستونزو، تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، پر معلولو ښځو او نجونو سربیره نورې عادي ښځې او نجونې هم په تېره د کار او زده کړې په برخو کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سوالاتونه مرا باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه، وخته بم خپل شکول، هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم، هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي دل خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو سره ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی هتا رسولې وای چې ځان وه او خپل وېښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښود، ژوندونه پرېښود، بې سره بې سر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خاوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سوالاتونه مرا باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالات ورځ پر ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالات هم دې نه خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر ښکته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول. د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې یو په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي. مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبا و چې موږ یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډیپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دو شانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پسرفته ملک کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کېږي او توجه ورته نه کېږي، خو بیا هم ډیر مهم باید وارزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو محتاط شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډېرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه سال، البته دغه لامل سوچ چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا داسې حالت ته ورسوي چې هغه زموږ صحت هم د لاسه ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ د دغه خفګان څخه بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا دا نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې د دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له واڅخه بهر روسی ګل خپل تجربه سره وایي چې جوړ خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو جوړ خپګان په دې بری الی نشو چې د ژوند چاره ګډي وډی کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د جوړ خپګان نه خنخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کاوه چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه وچه په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. انځم یشت په البانی کې و خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندیم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم. زه ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم د خدای نه غواړم چې د تاسې شیبه شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوخه تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د وی امیدواري د هیلمندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او یا کله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، د حافظه او ذاکره د به 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو تاسو متوجه شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه. کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه، شکایت کوي ما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کولیسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بای ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی، او د ډاکټر صاحب نوم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم، او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چی نه غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي، څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې، الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم، طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري، خو طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د مصاب ته وانه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب ته وانه کورنۍ بعضی ستونزې وي، خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه خیم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چیش وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت چې وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده، او 4 لیټر چیش دی حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ڈی اے نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ڈی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي، کتله ساده نیمی گرام ده او حجم 10 لیتر دی. نو دی مساوی کیږي ام پر وی اول اول فارمولا لیکو دا غوړسته کتله نیمی گرام را کړی ده کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو دا غوړسته تقسیم وو دی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیمی تقسیم پر 10 نیمی چې پر 10 وو شي په یو لیتر کې به د کثافت د کتله سوی 3 گرام د ټوټل کثافت 3 گرام پر لیتر باندې دا چې نو کدلته 130 را کړی وي او دلته 70 را کړی وي 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیتر 50 را کړی 200 پر 50 تقسیمو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي که یا کوم چیر نوې زه سوي یو ځل بیا درس تکرار کړئ انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنوز د کونکو د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خون کې څو پوښتنې کړې او تاسو کولای شئ د خون کې د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 60 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 13 ګرامه کتله ولري او حجم 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم 6.5 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنوز د کونکو د کیمیا برخې درس ته راغلاست درنوز د کونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې خون کې به تاسو ته اټوم درو پیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه لکوم راغلي د اټوم په باب د ساينس د زینو عالمانو د نظریې ترڅنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له خون کې اورو
اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نوې شل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسو ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کیږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خلیګان نه لري مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودل کې ډیره ګټه وکړه دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینس کې مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي
دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارک کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، د غورس ټامسن چې الکترونونه کشف کړل بل نظریه ورکړل، بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وای چې کیمیا چې د یونانی لغت کیمیا څخه جوړ شوی ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر په خوانی نوم دی بیا هم دا رنګ وای چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شوو بدلونونو څخه بحث کوي او هم دا رنګ یا بل تعریف کې ویل چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستری اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفایډ د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لور روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیش دا وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د ماده په نوم یادیږي مختلف مواد چې هغه د کوچنی ذرات څخه چې جوړ شوی دي د ماده په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د ماده هغه ډول دي چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه دلمر ورانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحه ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د ماده هغه ډول دي چې د روان د ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکی حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت یې دي جامد حالت یې دي مایع حالت دي غاز حالت یې او پلازما حالت یې دي اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راځي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډول تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او څه تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمنځ لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چموش اندله شیدو څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کړي او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت دي د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر نه نسی لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه د میز چوکۍ الماری جوړ شوی نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد چې وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد چې هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي توایي وای عنصر هغه ساده او بسيط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عناصر دي مرکبونه یا کمپاوند چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا سو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګ سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي له دې مرکبات څخه وس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ول کیږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او ته مخلوط په نوم یادېږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا سو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د ماده د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوې اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پایل پلمړی اونې کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګیو لپاره خبريږي او دوهم اونې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو لپاره د درسي ساعت د پایل پلمړی اونې کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنی مو تر نهو بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.